لاس په جی شوی دا ساجی رډو د سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربایم شی چاري وړاندې مو د افغان سولې د بهیر لګړندې توپ خبره ولسمشر غنی شمنه کوي چې په لنډو ورځو کې به نوی پرمختګونه اعلان شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې خبرو ته ډیر ورنژدې شوي یو. د جرمونو نړیوالې محکمې ژوره خواشیني څرګنده کړه چې ولسمشر ټرمپ پر دوی بندیزونه لګولي او متحد ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق به د خپلو پوځیانو ایستلو ته ادامه ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډیر نږدې شوي یو. هغه د حکومت لخوا له تر 3000 زیاتو او د طالبانو لخوا تر 1500 د زیاتو بندیانو د خوشي کولو هرکلی کړی او وی ویل چې د بندیانو د خوشي کولو دا بهیر به دوام وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پر خپل ټویټر زیاته کړې د بندیانو تر خوشي کېدو سمدستي وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزي ټیم ترمنځ د افغانانو په مشه او مالکیت خبري پیل شي. زلمی خلیلزاد د طالبانو د دې بیان هرکلی هم کړی چې د بندیانو د خوشي کېدو د پروسې له تکمیل وروسته یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته چمتووالی شوډلی دی. ولسمشر اشرف غنی هم د اتلانتیک شورا په یوه آنلاین غونډه کې پرون وویل چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې په ښه لوري روانې دي او راتلونکې اونۍ به د نورو ګامونو په اړه معلومات ورکړي. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د هرات ولایت په کوشک رباط سنګي ولسوالۍ کې د ولسی پاسون کونکو پر پوستو بریدونه کړي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رډو ته وویل دا بریدونه شاته تنبول شوي.
در اثر درگیری 5 تن از طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی.
په دې نشته کې 15 طالب وسلوال وژل شوی او 3 تن نور ټپیان شوی دي. جګړه هغه مهال پیل شو چې طالبانو د حمامک په سیمه کې د ولسی پاسون کونکو پر پوستو برید وکړ. د شاغلی فرهاد په وینا ولسی خلکو په دې جګړه کې له پاسون کونکو سره مرسته کړې. طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر دا پریکړه رد کړه چې د آی سی سی پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنگي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. د جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې چې پرون خپور شو د ډانلډ ټرمپ پر پریکړې ژوره خواشیني څرګنده کړه. په بیان کې دې محکمې ویلي دي چې د ټرمپ اقدام د منلو نه دی او دا د آی سی سی په قضایي چارو کې د مداخلې معنا لري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې رئیس جوزف بورل هم د ټرمپ د پریکړې په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې په ورځ یو فرمان صادر کړ چې له مخې د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکوونکو اقتصادي بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګی شي. په دې بندیزونو کې هغه کسان شامل دي چې په افغانستان کې په جنگي جرمونو کې د امریکا د پوځي او استخباراتي چارواکو د تورونو تحقیقات کوي. د جرمونو نړیوالې محکمه په 2002 کال کې جوړه شوه او امریکا له هغو هیوادو څخه دی چې غړي توبې نه لري. د امریکا متحد ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وشوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو پرون د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. تر دې مخکې د عراق پارلمان په جنوري کې د امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه وروسته تر دې کړې وه چې د عراق دننه امریکایي الوتکو د ایران د سپاهي پاسداران مشر قاسم سلیمانی ووشه. د متحد ایالاتونو او عراق په ګډ بیان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره مهال بیش نه دی اعلان شوی خو دومره ویل شوی دی چې دا پوځیان به په راتلونکو میاشتو کې له عراق ووزي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وایي د پیونګ یانګ په وړاندې د امریکا د متحد ایالاتونو له تګلارو دا ثابته شوې ده چې واشنگتن د اوږدې مودې په مخه د شمالي کوریا لپاره یو ګواښ دی. ری سین ګوان نن په یو بیان کې زیاته کړه چې شمالي کوریا به د دې ګواښ د مخنیوي لپاره خپل ځواکونه پیاوړي کړي. دا څرګندونه د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د لومړي لیدنې کتنې د دوهم کال د پوره کېدو په ورځ شوې دي. ټرمپ او کیم د 2013 کال په جون کې په سنگاپور کې سره لیدلی وو خو په دې کتنه کې له اټومي وسلو څخه د شمالي کوریا د پاکېدو په اړه ډیر لږ پرمختګ شوی وو. بیا د دواړو مشرانو د 2019 کال په فبروري کې سره ولیدل. د بی پولی خبریالانو سازمان وای د جرمنی قضایی چارواکو ته د یو شکایت په سپارلو سره په دې هیواد کې د یو ایرانی قاضی غلام رضا منصوري د نیولو غوښتنه کړې. نوموړی په ایران کې د خبریالانو په زندانی کولو او شکنجه کولو تورن دی. وروسته له هغې چې د غلام رضا منصوري د تښتېدو او د آلمان په یو ښار کې د هغه د حضور په اړه راپورونه خپاره شول، د بی پولي خبریالانو ټولنې د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي چې په دې اړه یې د جرمني لوی څارنوال ته شکایت سپارلی دی. د بی پولي ژورنالیستانو سازمان وایي منصوري په 2013 کال کې په ایران کې پر لږ تر لږه 40 ژورنالیستانو د زندان حکم صادر کړی دی. د سازمان ټینګار کړی دی چې د جرمني لوی څارنوال باید پرې نشلي چې د ایرانی قاضي د عدالت له منګولو وتښتي. منصوري خپله د جون په اتمه په یو ویډیو پیغام کې خپل ځای نه دی ښودلی، خو ویلی دی کله چې د کورونا له کبله د سفر محدودیتونه پای ته ورسی شي بیرته به ایران ته ستون شي. دا خبرونه د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو مهم راپورونه راخلو. افغان ولسمشر وایي د سولې بهیر په سم لوري روان دی او په لنډ راتلونکي کې به نوي مهم ګامونه واخلو. محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ د اتلانتیک شورا او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ لخوا په جوړې شوې آنلاین غونډه کې دا خبرې وکړې. بلخوا وسلوالو طالبانو یو ځل بیا د خپلو پاتې بندیانو پر خوشي کولو ټینګار کړی او ویلی دی کله چې لښمنې سره سم د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي شي دوی په یوه اونۍ کې د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو دي. په دې اړه تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
افغان ولسمشر وایي د اختر درې ورځنۍ اوربند د مهمو پریکړو سبب شو. اشرف غني د پنجشنبې په ورځ د اتلانتیک شورا او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ لخوا په جوړ شوي آنلاین غونډه کې وویل دا محل د سولې په وړاندې خندونه په لری کې دوه او د سولې لپاره ملاتړ په زیاتی دوه دی. هغه ویل تر اوسه د طالبانو 3,000 بندیان له زندانونو خوشي شوي. ولسمشر غني همدارنګ د پاتې 2,000 نور طالب بندیانو د خوشي کېدو لپاره هم ژمنه وکړه. وی ویل پریکړه یې کړې چې 2,000 نور بندیان هم په لنډه موده کې خوشي شي نیټه به یې زر اعلان شي. بلخوا وسلوالو طالبانو د افغان حکومت له زندانونو څخه د بندیانو خلاصون یو ښه پرمختګ بللی، خو د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره یې یو اربیا د ټولو 15,000 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کړی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاین پر خپل ټویټر لیکلی چې د دوی لخوا د ورکړل شوي لس له مخې د 15,000 بندیانو د خوشي کېدو پروسه چې کله بشپړه شي دوی په یوه اونۍ کې د بین الافغاني خبرو پایل ته چمتو دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د اتلانتیک شورا په غونډه کې وویل چې بل اونۍ کې به د سولې په برخه کې راتلونکي ګامونه اعلان کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ما د زلمی خلیلزاد سره د چهارشنبه په ورځ خبرې وکړې او د قطر له ځانګړي استازي سره د پنجشنبه په سهار وغږېدم. زه فکر کوم اوس موږ پر لاره سم یو راتلونکي اونۍ به وکولی شو د خپلو راتلونکو ګامونو په اړه نړۍ ته معلومات ورکړو. اخوا د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فضلی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې بین الافغاني خبرې به قطر کې کیږي او راتلونکي اونۍ به یې نیټه اعلان شي. افغانستان کې نااعلان شوي ورکم ته په اشارې ولسمشر غني په دې آنلاین غونډه کې وویل چې د مرګ ژوبلې اندازه اوس هم په متوسطه توګه ده او په ورځني ډول له شپېتو تر اویاو پورې رسیږي. نوموړي ټینګار وکړ چې ورکم باید تر اوس هم پراخ شي. ولسمشر غنی ویل د طالبانو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو ټول سیران نه دي خوشي شوي چې باید خوشي شي. دا ډیره مهمه ده چې ځوال خیسه شمنه پوره شي. دوی د زرتنو بندیانو ادعا کوي شمیر بدلیږي را بدلیږي، خو موږ د هغه کسانو په اړه وضاحت غواړو چې دوی سره دي او غواړو ډاډمن شو چې له دوی سره وروسته بندي کسان خوشي شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې سرګندونو سره هم مهاله طالب ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر په غزنی کې د شپږ څلوېښت حکومتي اسیرو شوو سرتیرو د خوشي کېدو ویلي او په یو بل ټویټ کې ټینګار کړی چې دوی له خپل اړخه د بندیانو خوشي کولو ته ژمن دي. ولسمشر غنی وویل چې له عبدالله عبدالله سره چې د مصالحې د عالي شورا مشري کوي شریک کار کوي او د طالبانو سره د خبرو لپاره مرکچي پلاوی ټول شموله دی. کابل ته د پاکستان د پوز د لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجوه وروستي سفر ته په اشاره افغان ولسمشر وویل چې هغه د اساسي قانون پر بنسټ د یو ډیموکرات افغانستان ملاتړ وخود چې د سیمایز اتصال د منځای په توګه به کار کوي. ښاغلی غنی زیاته کړه موږ داسې احساس کوو چې له پاکستان سره په دې اړه د بحث په برخه کې همغږي ته نږدې شوی یو نو مولي هیلمندي و خو چې دا به د یووالي په خاطر په فرصت بدل شي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تیره شپه پر خپل ټویټر لیکلي، موږ د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډیر نږدې شوي یو. نوموړي ټینګار کړی چې ټول لوري باید د خبرو میز ته د کیناستو لپاره کار وکړي او د پروسې د ګډوډولو لپاره د فرصت طلبو هڅو مخه ونیسي. هغه د حکومت لخوا د تر 3000 زیاتو او د طالبانو لخوا تر 1500 زیاتو بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی او ټینګار یې کړی چې د بندیانو د خوشي کولو دا بهیر به دوام وکړي څو د ده په وینا له دې قبله رامنځته شوی بنبست پای ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر خپل ټویټر زیاته کړې د بندیانو تر خوشي کېدو سمدستي وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزي ټیم ترمنځ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت خبرې پیلېږي.
داسې نتایج شوي راپورونه خپره شوي دي چې شایي د دوو اونیو په ترڅ کې بین الافغاني خبرې پیل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره وایي دا اداره به په دغه هیواد کې د سولې د خبرو پر مهال او د سولې تر هر ډول موافقې وروسته د افغان ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي. ملالی بشیر په افغانستان کې د ښځو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې لیدایسه الیټیا میلر سره مرکه کړې او په سر کې پښتلې چې افغانستان د اقتصادي، سیاسي، امنیتي او د سولې د مذاکراتو لپاره په یو تاریخي پړاو کې ده. په دې هر څه کې به د ښځو نقش څرنګوي. میرمن میلر په جواب کې وویل:
So I came to Afghanistan 2 years ago and I've been privileged in my job to
travel. زه دوه کاله مخکې افغانستان ته راغلم. له شمرغه می وکړای سوی په خپل وظیفه کې د لری پروتوسیمو او کلیو په ګډون ټول افغانستان ته لاړسم. هلته می لنجونو او شذو سره ولیدل. د دوی د ژوند ستونزو، هیلو او بریاو په اړه پوښتوم. زه په هرات کې د یوې بې ځای سوی کورنۍ سره کښېناستم. د دې کورنۍ له شذو او انجونو سره می نه یوازې د دوی د ستونزو په اړه خبرې وکړې، بلکې دوی را سره خپل هیلې هم شریک کړې. په بدخشان کې می له داسې شذو سره لیدلې چې لوستي نه وي پر خپل مزکه کار کاوه. دوی ماته ویل دوی غوښتل لوڼه یې ښوونځي ته ولاړې سي. په کاپیسا کې ښځینه سوداګرو پر امنیتي ستونزو سربېره خپل عواید ترلاسه کوي. په کندهار کې مې له زړورو ښځو سره ولیدل چې هر ورځ ناامني پر ځان مني او نورو نجونو ته ښوونه کوي. په کومه موده کې پوه شوم چې تر بل هر وخت اوس مهمه ده چې د ښځو د پرمختیا په برخه کې پانګونه وسي. په روغو، لوستو او فعالو ښځو چې خپل حقونه عملي کړای سي د افغانستان راتلونکی روښانه دی.
کله چې شل کاله مخکې د طالبانو رژیم له منځه ولاړ، نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو ملاتړ کړی دی په افغانستان کې. اوس چې شایي طالبان بیرته د افغانستان د حکومت سره په واک کې شریک سي، ملګري ملتونه به د ښځو ملاتړ ته په څه ډول دوام ورکوي؟
ومن هم چې که څه هم نړیوالې ټولنې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو ملاتړ کړی دی، د ښځو د پرمختیا په برخه کې لاسته راوړنې او په ټولنیز ژوند کې د ښځو فعالیت هغه څه دي چې افغان ښځو په خپله ترلاسه کړی دی. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره او نړیواله ټولنه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي، خو دا یوازې د افغان ښځو خپلې هڅې دي چې په اقتصاد، ټولنیز ژوند کې فعالیت، د تاوتریخوالي پر ضد لا زیات خوندیتوب او داسې نورې لاسته راوړنې درلودې او به لري. روشانه خبره ده چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره نه یوازې مهمه ده چې د سولې بهیر د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي، بلکې باید د افغان ښځو په مشرۍ او مالکیت هم وي. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره په اوږده مهال کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او ښځو د مدني ټولنې ملاتړ ته ژمنه ده. زموږ ژمنه ده چې د ښځو په مشرۍ پر نوښتونو او پروګرامونو به پانګونه کوو. زموږ کار اوس هم دوام لري. د سولې د بهیر پر مهال او د سولې تر موافقه وروسته به هم دوام لري.
Need to play our role to support the government, the civil society and the people of Afghanistan.
تاسو له فعالو ښځو سره په تماس کې یاست. دوی په افغانستان کې له طالبانو سره د واک د احتمالي شراکت په اړه له تاسو سره کومې اندېښنې شریکوي؟
So women are concerned about their right to work,
شزی د کار کولو، د خپل ټولنې د خدمت، لته او ترخوالې د شوزو د خوندیتوب، د شوزو لپاره د برابر اقتصادي او ټولنیز عدالت او سیاسي فرصتونو په اړه اندیښنه لري. دوی د خپل ټولنې همکارانو، گاونډیانو، کوچنیانو او خپل ځان په اړه اندیښمن دي. د سولې د بهیر په تړاو افغان شزی اندیښنه لري چې له طالبانو سره په یو سیاسي معاملې کې شاید دوی د تیرو نونو سکلونو لاسته راوړنې خوندې پاتنه سي. دا اندیښنې به بنسټ نه دي. نه یوازې ځکه چې په افغانستان کې څه تیر شوي، بلکې په ټوله نړۍ کې د سولې په پروسو کې د ښځو برخې او د هغوی انساني حقونو ته کم پام کیږي. د حقونو له لاسه ورکول په ټولنه کې مخ پر کمیدو فرصتونه، د فیمینیزم پر ضد فعالیت، د ښځو چپ کول هغه څه دي چې په ټوله نړۍ کې لیدل کیږي. د 1990 او 2010 کلونو پر مهال په ټوله نړۍ کې د سولې په بهیرونو کې یوازې 2% منځګړیتوب کوونکې ښځې وې، 8% مذاکره کوونکې او 15% ښځې شاهدانې یا موافقه لاسلیک کوونکې وې. دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، خو موږ شواهد لرو چې کله ښځې د سولې له پروسې وایستل سي موافقې ډېر دوام نه کوي. موږ پوهیږو چې کله ښځې د مذاکرې پر میز ځای ونه لري حقونه یې خوړل کیږي. د نړۍ پر کچه د سولې مذاکرات د جندر او ښځو د حقونو په اړه هیڅ یا ډېر لږ څه وایي، خو افغانستان باید په دې برخه کې له فرصته ګټه واخلي.
په افغانستان کې د ښځو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې رئیسه آغلې میلر وسم ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام ته مخه کو.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جای اوس سیریالونه ولیدل، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کوم مېلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیری واوري.
خاپیری شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یو ویل، نو ته چیرې وې چې پس دې ورک شو؟
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی غزل واوري. ازرائیل پارام می سا واخله، ازرائیل پارام می سا واخله، شاته مګور هیڅوک د جړا نشتا، یو مزدور په جړغونی انداز وې، خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
فرهنګ د بدلون په حال کې دی، لکه څنګه چې زمان تغیر کوي همداسې د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدې او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی شهر د پرخي څلور لارې تر څنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیش کلن ځوان ولاړ، ګوزی په لاس کباب پخوي. دا کباب خوږ بوی لټیږي خو تر څنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیز زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي، خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
ازادي او اوریدونکي،
له هوټل چلوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل:
رملا یم، د میرویس هوټل هوټل دغه دما ده، وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلانېږي، خامخا چې یوه ورځ چلان کې بله ورځ وای وای دا ګرم د وروره ته موږ ته ګرم ته جوړ کړی ناتونه خو چلان کو بله ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان یاست.
ځینې مشران اوس راډیوګانې چلوي، تاسو راډیو کوئ؟
نو راډیو موږ کله کله چلانوو، کله بندوو.
د خلکو غوښتنه صحیح ده؟
نو دغه خلکو غوښتنه خدای وایي چې راډیو چلانې، هوټل خلاص او چې راډیو بنده وای بنده هوټل.
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم، دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري، ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د ناوریدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي، خلک ستړي دي، پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. که چیرې موږ ټایپ چالان کړو، خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړي.
میګه مور خاموش،
تاسو اوس څه چلن وای؟ نه ته به چلن وای، راډیو چلن
وای، اوس موږ شي نه چلنو.
ل پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیوات پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نوم محمد زاکر کټواز، دلته مې هوټل نه په غزنی کې زغبغ په دې لسته چې موږ په خپله موږ خلک لږ تعلیم وکړو، د تعلیم لپاره خلک پته غواړي په ټي وي چالې په هوټل کې.
ل میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي ل خاورې د وینو بوی راځي، خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
نوم احمد شاه وردګ، هوټل نه ور خپل غریبي ده کوي، خلک جګر خون دي، نه سندره به سره کوم وایي کنه.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو علم خان احمدي چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم ناتونو نیولی دی.
اوس سته خو ډیر کم ده، او جای اوس سریالو نیولی ده، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورځې هلته ور تلویزیونونه دي، اوس سریالونه پکې شروع وي. دغه ډېر ډېر ډېرې هغه پخوانۍ سندرې و هغه شی اوس کم دي، نشته دومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل: پر ډوډۍ به مو خوند واخیست، ارامه ارامي وه، هیڅ غم نه و، اوس خو په ګرم اخته یو، سندرې به څنګه اورو؟
نوم یې محمد حکیم ده. نو ولې به مناخ خو زه به ژوندی شو، کراري به وینې به نه وي، مقصد خیر و خیرات به اوس خور ټول ګرمنې دي، غمنې دي سره.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم په ډیری هوټلونو کې ټیپونه پراته دي، خو سندرې نه ورڅخه اورېدل کېږي. رحیم الله له ټیپ څخه کالی پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه.
دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغه ټولنې اکثره خلک بیا د همدغو نالیکلو قوانینو په اساس خپل ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلي قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوې او ښېګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولۍ د پښتنو داسې یو نالیکلې قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري، سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته، خود پختون ولی قانون تا په اکثر پختون میشت سیمو که خلق قائل دی. وس هم اکثر پختان خپلستون زید پختون ولی په قانون حل او پسل کوي. لیکوال او کرکتون که اسد الله خالی زوایی چی ار اغا سوک چی ده پختون ولی لقانون سرغړو نه کوي له پختون ولی نه وزي.
ده پختون ولی خپل خواګم شسو په بازي برخو کې لکتراخم پراتی دي. خواګي پدې کې دي چې اغه تیګه تړه نرخ چې څه شوی اغه ټولنیس قرارداد په خپل ځای خوندي دي که څوک ته سرغړو نه کوي نو ده پختون ولی نه وزي او ده پختون ولی نه وتل ده پختون د پاره غټه سزا ده. خو وس پختون اپډیټ شوی ده. پختون د پخوا په پرتله د نوی عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع دا ده چې ده پختون ولی اغه کم اصول چي دي اغه لا پسې اپډیټ شي کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه لپاره د یووالي لپاره په یو غږ د راپورته کېدو لپاره دا دي دا لا پسې پراخه شي او ګټې خلکو ته څرګند شي او لا تکثیر شي په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نور ته د خپل سیاسي استفادې لپاره ګټه پورته کوي دا به نړیوال په اصلي معنا وپیژنې شي. پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتون ولای کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمیر سیمو کې اوس هم پالل کیږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کرکتون کې انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو نو د پښتون ولای په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپله هم ډېر پخوانۍ ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پېښه شوې چې یو مړی شوی بیا یو د بل نه بدل اخلي په لسګونو کسان یو بل رفته وجل شوی دی. دغه سی قانون به ونه بیا به مشان را ټول شو او دغه سی به چې دواړه به یو بل ته خپلوي لاس ور غزو د خپلوي د پاره ټول رښتیا او دغه چې و د خپلوي سره تړلې و نو د مړو او د بی ځای وژنو مخنیوي کړه.
لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زرمل وای اوس چې اکثره پښتانه ځوانان تعلیم یافته شوی د پښتون ولای له قانون وخت په وخت بد رواجونه مخ پور کې دودی.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی او په دې کې ځینې تغیرات راغلي دي. مثبت او منفي تغیرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي خپل پښتانه یا یادې سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتن کې چې د وخت تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغیرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او پسل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعری کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو، د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمدشاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږېدل یو.
هنر جاج
همت صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک او پښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمد شاه بابا ادبي بهیر غړی یې. په دې ورسره کې چې زه څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول، بیرته رنگ شول، جوړ شول، بیرته رنگ شول. خدای احمد شاه بابا ادبي بهیر پاره چې زه اورم مال پر کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی، راځي پڅکی دی. ولی دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نور ته
یو خو د دې بهیر اغه د کامیابی راسته ده چې ټول ملګری په اخلاص باندې دلته راځي ټول ځوانان دی او مینوال دی د ادب مینوال دی ټول په خپل تخلیق کار هم دی یعنی فنکاران هم دی څوک شعر لیکي څوک کیسه لیکي نو یو تنده یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی دا اوله خبره دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ وړاندې کیږي دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي مثلا هلته د کرکتنې برخې شته دی او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي هم په شعر باندې کرکتنه کیږي او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي او ډیر کوشش کیږي چې ډیره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو معیار هم په نظر کې ساتو بله لویه خبره دا ده چې د یوازې د شعر ته مونږ د بهیر نه دی وقف کړی دا یو څه فکري کارونه هم کوي ورسره د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبره هم پکې شته دی ځانګړي میلمانه لرو اکثریت که په میاشت کې یو ځل که په میاشت کې نوي کله کله بیخي مسلسلې هم لرو خو میاشت کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع ورسره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي یا په استراد درته ووایم چې کار پوه وي پکې یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري دا برخه هم ده دریمه برخه دا ده بله موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي یو خبره کله چې بهیرونه خرابیږي هغه بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډیره مطرحه وي یو څوک په نوم دي چې دا زما ده او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما ده نو هیڅوک ورته نه ځي
اونو دا خو مفت کار دی خلک بیا دغنه کوي
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی زه ډېر وروسته ورته راغلی یم تقریبا زه دا مې درېیم کال دی چې یا زیات نه زیات دوه نیم کاله کیږي چې زه د بهیر سره ته ورغلی یم ځکه زه هلته اوسېږم او زما پخوا نه هم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم افغان ادبي بهیر ته ورتللم د ساحو لیکونکو مرکې ته د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډېر څه واورم نوي څه واورم نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته
او همت صاحب زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولی نو دا به اوس نه خرابېږي
یقینا دا خبره هم ده
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې کومې غونډې نیولي په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده او په ادبي خبره هم شته نو د فکری خبرې په مثال کې په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې په اړه باندې په غازی امان الله خان د په جون باندې د په هڅو باندې او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ خو یا د کوم مبارزو سره مخامخ خو په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده او چې هم ور سره مخو اره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشاوره هم ور سره لرو مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي یا د ولسی مبارزې د سرلاري پخر افغان باچا خان د وی د ژوند او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ور وپیژنو ځوانان ته ور وپیژنو چې باچا خان څوک وو څه یې کول سیاسي مبارزې کم رنگ راوړ یا ایران وړ په خپل د ولسی سمون د پاره یې چې کم کارونه کړي دي لکه مو پروچون یا روشون نه کار غسته لڅ سره مخامخ خو اخر بل اخر څه وکړل د ژوند د شناخت پاړه باندې دغه شان په ادبی موضوعاتو باندې هم موږ خلک راغواړو، مثلا د نمونه په توګه باندې استاد منل شاعر پیر احمد کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربې شریک کړي د شعر پاړه باندې، چې دای کشیر لیکي څنګه یې لیکي، دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري، کم توکي کمی ځانګړتیاوې باید ولري. همدغه شانتې مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر پخوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار، هغوی مونږ سره په هندي سبک باندې وغږېده چې هندي سبک ځانګړتیاوې څه شی دي، اوس څوک د دې نمایندګي کوي، مخکې چا څوک په دې کې سرلاري و، نامتو خلک پکې څوک و. همدغه شان نور ډیر استادان، مثلا محمود ایاز فکر کوم غونډه کې تاسو مرا سره شریک وای، د کویټه نه راغله او دلته مونږ دغه شعرونه واورېدل، دغه د هنر نه خبر شو. نور کوم مېلمانه چې دلته راځي مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو. پر روانو یعنی ډیر زیاتې تقریبا استاد اجمل خکله هغه مونږ سره خپل تجربې شریک کړي، چې هغه خپل یو خنقاد دی، نقاد هم دی او خپل یو خفنکار هم دی، خشایر هم دی. داسې ډیر زیات استادان مونږ راغوښتي دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربې هم شریکې کړي، نوې خبرې هم ورسره وکړي. په خپله ما ډېر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کېږي لیکچر ورته ورکمه، مسلسل دوه درې لیکچرې په دې موضوع باندې، مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي، یو دوه درې لیکچرې په دې باندې. نو غونډې همدغه شانتې روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره زیاده مشاعره ولري، بله غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو، دغه لیکچر واورو، او البته کوشش کوو چې هماغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډېر معلومات راکولی شي، نو هماغه برخه انتخابو او ملګري راځي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګ د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو، هغه د ځوانان ملګري دي، دی ډیر نوښتګر دي، زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم، همکار په توګه باندې ورسره کار کوم، ځینې کوم خپل نظریات مې چې وي چې دوی سره شریکوم، او یا هلته په کونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي، غړي چې دي، دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه، او طریقه یې همدا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي، یو خاص کس ته سپارو، هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی، مطالعه وکړي، بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پرې ورکړي. یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو دا د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو دا خو دغه چې مونږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي مونږ ته وایو به په خبره کوو، نو دې په ځای باندې مونږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي، یو اونۍ مخکې شریکه شي، او بیا په هغې باندې ځینې ملګري کار وکړي، وی ګوري د هغې
ځانکتنه معیاري کوي،
معیاري کولو دپاره کار کوو چې دا معیاري کړو. علاوه د دې نه د لیکچرونه به هم ولرو، خو د لیکچرونو تر څنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو، ځینې اونۍ ځینې یو موضوع وټاکو، او هغه موضوع ځینې استادانو ځینې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږېږي. مثلا د مثال په توګه باندې مونږ وایو چې لنډه کیسه، په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به په خبرې کوي، خو مونږ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګري وغږېږي، او دغه ډیر ملګري د دوی مونږ هغه طرز فکر یا مختلف زاویونه ورته ګوري، دغه مختلف زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوي څه پکې پیدا کیږي. دا یو مثال دی. یا په نورو علاوه د دې نه نورو موضوعات چې کوم دي چې هغه زموږ د ژوند سره تړلې دي، په هغوی باندې بحثونه وکړو او ډیر ملګري په خبره وکړي. دا هم یو خبره ده. نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پس پیوړې کو معیاري کو او پدې کې د ځوانانو ډیره زیاته ونده ده او د هغه استادانو کې ډیره زیاته ونده ده چې امیش د پاره پورین تندی باندې زمونږ بلنه مني او راضی مونږ ته وخرا کوي
ډیره مننه احمد صاحب ژوند دې وکړو پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد لیکوال او شاعر دی هغه وایي چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلې ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو
فنکار
جناب ډاکټر صاحب ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو ترکه او پوښتنه کوم که څه هم زموږ هغه ملګری یا غوړیدونکو چې هغه د ادبیاتو سره لاسو کار لري هغه خو بس تاسو له نامه سره تاسو له کارونو سره ډیر آشنایي خو هغه چې نوې زموږ د رادیو او ری او یا ځوانان دي هغه د پاره تاسو خپل ځان ورو پیژنې په هانسه بیا ځال څو
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد
استاد که د ماشومتوب په اړه راته وایي کوم ځای کې وو زده کړې دي چیرته وکړې
لغمان ولایت کې په 1400 لیکدیز لمریز کال زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوی په خونځي کې او لیسه مې د لغمان د روحان په لیسه کې په 1455 کال پیته رسولې بیا کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون په 1422 کال فارغ شوم بیا مې د ماستری هم دلته وکړله ماستری په څوم کال کې شو ماستری کې په 1455 کال کې ماستری نه زه فارغ شوم ولی زه بهر تلالم د اوسو وخت د پاره زما تیزس پاتې شو بیا مې تیزس په 1455 کال کې ولی کو هغه مې دفاق یعنی په یخت کې زه په 1455 کال له ماستری نه فارغ شوم
پانس ادبیات ته څنګه راغلی علاقه دی وکړه نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو
ما شپټوب نه مې له ادبیات سره ډېر مینه و له ټولو څنګه نه له ټولو د شتو نه له ټولو په انځونه د ما زیاته مینه له ادبیات سره و نه له بلې خوا نه د څه ور لاندې خطر مې درته وایم چې یو څوک په نوم د طاهر خان د دې ساينس پوهنځي کې د تماحصل وو او د سره د سلیکټر مایو باندې وو ولې باستیداد او په ساينس کې ډیر پوهه ده د برابرته مونږ ته مونږ ونځي ته هغه به مونږ ته ریاضي درسونه راکول افتخاري
او
د خبرې به کولې د کابل پوهنتون د استادانو نستاینه به کوله زموږ استادان داسې ماهر دي داسې لایق دي داسې پوه دي اما چې وینې زموږ د ادبیاتو سره او زموږ د پوهنتون سره د استادې مینه پیدا شو او دا نه اله وجه زبر څنګه وکول شم د کابل پوهنتون استاد شم او بل اخره ته تلاش میکو کوشش میکو تکل میکو څنګه چې پرلپسی هڅه ملغلی دي او بل اخره دا خپل هدف ته ورسیدم او دا نن تاسو دلته پوهنتون کې ناشته
پانسه استاد خو یعنی ادبیات تو تاسو را تک شوري د ما ماشوم ته بس تاسو سره علاقه و بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو څنګه دلته راغلی استاد شوی
خو زه د لسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته وی فسادی وی او دوه نمره فاده وو نو په امر حساب باندې بیا د طالب تربیه پوهنځي ته هلته درخواست ورکړه اول ته زه جذب شوم هغه وخت کې دغه امتحانونه او دغه نو نمرې مې ډېرې وې نمرې مې ډېرې او هغه زما استعداد وو نو هلته جذب شوم بیا ته زه لاست دولس کال ته استادم د طالب تربیه پوهنتون بیا کله چې طالبانو وخت ورشته په پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مانه وختل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم زما د اداري چارو سره چندان مینه نشته نو ما ته هم ویل چې زه دا کار نشم کولای زه فقط درس او تدریس او دا خبرې کولای شم
زما خو خې په نظر کې ونی نه ولا او زه د فاکولټي معاون وټاکل شوم چې کله تشکیل راغی په خپل کې زما ونی فورن مې ریزه وکړه او ځان مرا تبدیل کې کابل پاتو لا معاونیت نه د ادارې نه ځان خلاص کړ او دلته د استاد
پانس ته خو دلته د ژبو ادبیات پانسي پښتو څنګه کې استاد دی لزګونه سلګونه تزوایم چې زګونه ماسیرین به مروزلی د درس او د تدریس خو یو مګر لیک لیکوالی چېړنه دا شان لیکوالی مو کله شروع
بلې زما د غدرې مسؤلیتونه سره ډېر یعنی علاقه مې چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري نو د لیکوالی سره مې د غدرې مسلې په دوره کې زما مینه وا او کتابونه مې لوستل اثر نه لوستل او په دې سب باندې چې د لیکوالۍ غو ختم جدا دی یو ډېر تحقیق دی چرنه ده یو څو محقق دی چړون کې دی ولې لیکوال نه دی
بل
لیکوال اما وسو دی چې لزان یو شی ایجاد کی ادبی او هنري لیکنی او کی مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لنډه کیسه ولیکي او نو داسې وړ وړ نثري ژانرونه ولیکي نو په سب باندې لیکوال دی ولې یو څو ډېر محقق وي چرنه وکوي کتابونه ولیکي ولې دغه ډول یو شانسګر نه جوړه ولې پنځګر باندې ستاسو خبره نو هغه موږ لیکوال نشو ولې لیکوال هغه څوک دی چې په خپل دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنري اثر ایجاد کوي
او نو څه څه دی ولیکل په پنس کې په تحقیق کې
ما یو نثري ټولګه چاپ کړم د رنګا غدایان په نوم باندې رنګا غدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډیر ښه چاپ شوی تقریبا یو نه لاس کله کې خو انشاء الله پاینده کې
بیا چاپ
یو سمینار په لیکلي دی بیا چاپ او بل دا هایکو ده په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده یو له دا سړی نه ور کړې ده اې نن په دغه هایکو لیکنه کې به پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتل کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتری می عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولیدو
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلی
او لیکلی می دو
او دا کی ته
انشاء الله چاپیږي دا به ډیر ژر یو ورخه چاپ شوی دی
او
اوس مې نورې اور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سری زما اور باندې لیکلې ده ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي
او سره پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي
بله زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ د آمده ده چې تور سترګې سری شي دا د غزل د غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سری شي او اوس د آمده ده بیخي آمده ده خو مسؤلیت زیات دی مسؤلیتونه زیات دي ان شاء الله چې دا به چاپوم او بل ننګیالي نظمونه د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آمده ده دا هم ان شاء الله چې دا تکلارم چې دا به هم چاپوم
او څنګه د چړنې د برخې راتو وای کومي کومي برخې کې د چړنې کړي ځکه استاد په تدریسي کتابونه مشته
د سې تحقیق مقاله د خو ما زیات لیکلي او ټول د پوانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی هغه د طالب تدریب پوانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی کابل پوانتون په دې ورنې مجله کې د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې د چاپ شوی دی هغه موږ اوس ماته ډیر کم براشي مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی یو مقاله د علمي کې چاپ شوی دی دغه سه صلاح او نور مقالې ډېرې دي د پوهاندې اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې ما پایقت یو تالیف دی ولی په زمنن تنقید او تحقیق هم لري دا ماده دی خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم
ها نو استاسي د خبرونه به زموږ د اوریدونکو خو بیا غوي اوریدلی او سر اوس په ځړه کې تلبسي شعر د پوانس بیا هایکو او څو هایکو غاني او یو غزل وورو
زه به د غزل په اړه ما په دا شعرونو کې او څه یعنی ابتکارات هم لرم مثلا بقافي غزل به نه ولیکلې ما بقافي غزل لیکل دی او زما په دې ډیزرټیشن کې ان شاء الله چې په ځای شوی دی هغه ډیزرټیشن هم ان شاء الله چاپ لاندې دی او
ډیزرټیشن په کانسپټ کې څه پاره
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر
ها ها خنوز بستاسی هایکو گانی و
ل دا دغه په انتون هله نشي رد فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی چیری هایکو کې چې تنقید طرزونه وکنی وی لکه هندار به جوهره چې تصویر نخی مړ جاپان سعود چل مالګر سټل لاتسد او یو ډیره جالبه مسله ده دا چې په پښتو ادب کې خو هایکوګان ډیره لیکل شوی دی
او
ولې مهمه خبره ده چې په دری ادب کې زمون په افغانستان کې کنه په دری ادب کې هایکو چانه ده لیکلې نو لومړی ځل د پاره په دری ادب کې هایکو مالک لیدا یعنی دا هایکو مچ ما چاپ کړی و په دې کې د پښتو هایکوګانو ترڅنګ یو څو دری هایکوګان هم شته نو زه دا کولای شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس دی هغه مای خېری کوي زبې د توای
شاده و
سپنگر دری هایکو نوم دی گفتم جوانی گدای نزیب ترا کوش پیشه دیگری برگزینی گفت سپنگرم آقا گدایگر نه نو بلده وسمان گفتم شواه واه گیسویت شام شام است با تبسم گفت مقبول چشمان است حریفش فرمود وسمه بس ارزان است
ډیر مننه جناب پانسر کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک ژوندې اوسي
ایله کوم ډیر زیاته مننه
تاسو له آزادی رادیو نه رادیوي مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننۍ پانمو د ګلالۍ کوچنیانو لپاره ځانګړې کړې ده ترنو ماشومان په نننۍ زرپان کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته وډیر خوګه کوچنی کیسه دراوروي راځي چې د کیسه چې شپنا او خاپیرې نومي په شریک واورو زرپانا
شپنا او خاپیرې نن له سهار تر مازیګر کچھ نئی شپنې د خپل رکشېوی ګډ پس پسې د غره لمن ټوله چان کړه ډېر چغې وهلې خو پسې پیدا نه کړ شپنا خفه وا نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې دی ویلو یې ډبرې پر سر کې نستا خپل غوټۍ پرانیستا پیاز او چې ډوډۍ ته یې وکتل خو زړې ورته ونه شو په ژړا یې پایلو کړ وزما پس و ته چیرې یې ژړا یې زور واخیست او خبرې یې په سلګو کې ورکې شوې لسو شیبو وروسته یې یو خوږ غږ واورید پس دې ورک دی شپانه غلی شوه اخوا دی خوا یې وکتل خو څوک په نظر ور نغلل او بیا یې په ژړا پایلو کړ بیا غږ شو څه شي ویشي نو گئی زه یم خاپیری د غرونو غرسنه یې شپانه بیا غلی شوه په حیرانۍ یې اخوا دی خوا وکتل له لرې په یوې لویې ډبرې یوه ښکلې نازکه پیغله ناسته وه هغه له رنګه تکه سپینه ښکارېده ښکلې وزرې یې وې او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې وه شپنه یوه شیبه زیر شوه او غږ یې وکړ څوک یې خاپیری وخندل زه هم ستا غوندې شپنه یم شپنه یې د ځان پر خوا وبلله کوچنۍ شپنې منډه ور واخیسته او ورغله ډیره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ورپورته شي خو ونه توانېده خاپیری راښکته شوه شپنی وپختل زما هغه ګډ او خور پسه خود نه دی لیدلی خاپیری وویل ولې په پسه د څه شوي کوچنۍ شپنه بیا په ژړا شوه او وی ویل پسه مې ورک شوی بیګا ته به یې لیوه وخوري خاپیری شین خالۍ شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو شپنی زر ځواب ورکړ زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و خاپیری پختنه وکړه زه پیدا کوم شپنه یې وخت کې پاکې کړې ته پیدا کوی شي خاپیری ځواب ورکړ هو کوښښ به وکړم چې درته پیدا یې کوم شپنه وویل ښه نو زر کوه ما ته زما پسه پیدا کړه چې ناوخته کیږي هسې نه لیوانې وخوري خاپیری د ډبرې شاته تاو شوه او له څو شیبو وروسته یې یو ډیر لوی او ښایسته پسه چې ډیر چاق او په غوښو پټ و لمری نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه خاپیری وویل واخله دا ستا پسه شپنه یوه شیبه زیر شوه، بیا له پسه تاو را تاو شوه. وی ویل نه نه، دا زما پسه نه دی، زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی، غوږې هم نیم پرې شوی دی. خاپیره خپله زرینه لخته وخوځوله او وی ویل ته ګوډ او سم څه کوې، خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه. شپنه وویل نه نه، زما پسه کوچنی دی، زه مې خپل پسه غواړم، دا د بل چا دی. خاپیره بیا له یوې ډبرې پناه شوه. دا ځلې یو بل ډیر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست. پسه ډیر رنګین او غوښن و، لوی لوی غوږونه یې و. شپنه ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي. خو شپنه بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډیر لوی او غوښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی. خاپیره ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله، ځکه یو خو قیمتي او بل غوښن دی. مګر شپنه ټینګار کاوه چې یوازې خپل پسه غواړي. خاپیره یوه شیبه غلی شوه. بیا یې شپنه ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمي ورپیدا کوي. خاپیره بیا له ډبرې پناه شوه. له څو شیبو وروسته خاپیره یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژیدلی او په یوې پخه ګوټ و راوست. د پسه په لیدو د شپنه په څیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل هو هو، همدا ګوټ زما پسه دی. خاپیره چې د کوچنۍ شپنه صداقت وکوت، هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنۍ شپنه ته ورډالۍ کړل او ورته یې وویل دروغ مو بدبخته کوي، خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. بس لتیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. بس لتیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. نه زه د چا شوم او نه څوک زما شول، هسې مزل دی د هوا غېږه کې. په خوشبویې پسې وران زړه ګرځم، ژوند لټوم دی یو چا غېږه کې. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته. او ړنده تیاره خوره ده، رڼا نشته. ازرائیله په آرامه مې سا واخله، ازرائیله په آرامه مې سا واخله. شاته مه ګوره، هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز ووي خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز ووي خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. دا ژوندون دی، دا دنیا ده او دا مرګ دی. دا ژوندون دی، دا دنیا ده او دا مرګ دی. تش الفاظ دی پکې، ټکې معنا نشته. بیا محبوب دی، بیا جانان دی، بیا باران دی. بیا محبوب دی، بیا جانان دی، بیا باران دی. بی خوندی ده په سینو کې درزا نشته.
سپنوں سے محبت کی ہے لوگ کہتے ہیں کہ سپنوں زه